آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور د کتابونو خبرون کې چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړئ.
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت
لداس چاس را شهیدلیو چې د ملي هنداري ټول کیسې له یاد ستدي.
بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای
کتر پای را سروي نور مطالب هم لاسادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واوري. وسره د وشتم میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور پیر او چاپ بازار سور وو. پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسولانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
مجلل کالونه ای سبب شي هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکه هر ورځ په تفتیج به یو کتاب بین مارکیټ ته راوتل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله ثواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې وو د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو. یعنی مخکې به چې په میاشت دوه کې چاپېده اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجم شي هغه عمره نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي ځواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظره دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او ویې ویل:
موږ په دې تیز یو کال کې تقریبا شپږ اووه نوي کتابه چاپ کړی دی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 نوانو پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلي ناصري په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وې، خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
تقریباً یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه په لومړۍ کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ د حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لاکډاون د وضعیت په ارتباط او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ارتباط او یو لږ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه دی.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي، کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسه کال چې د کتابونو بازار سوړ و، محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسه کال کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه له ښاغلي ناصري څخه اورو:
دوه ورځې وشتم چې یو تعداد کسان چې ډېر لیواله دي ته وو چې باید د دې کتاب چاپ شي، د خپرندویو بنسټونو له خوانه داسې تعامل هم سره وشوله چې دوی په خپله دوی ته یو مقدار پیسې پیدا کړلې او موږ به د کتاب ورته چاپوله. نو وعده به داسې وشوله چې لږ تر لږه یوه ویاشت نه ستاسو د کتاب وپلورل شي، نو موږ به ستاسو پیسې بېرته درکړو. مدر کوم تعاملات یو هم مختار د بیسلره او دا یو انتخاب وګڼل شو په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د ښاغلي ناصري په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر لږ زیاتې حالت تللی وه، یو ډالر افسر کې پیدا کړو او دغه هغه هم خپل راته نه پاتې شو د دې په توګه لري نو دغه په حساب هم چې موږ نه شو کولای چې کتاب چاپ کړي دغه چې د یو خو تر دې دا مسله په نړۍ کې شوې ده چې باید په نړۍ کې خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب د خریداري په ډالر باندې او عادي حالات کې نه دی
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي د دلاټکل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي دغه خبرندویان پخپلو کې نندارتونونه نشي جوړولای ل شاغلي سمون څخه مې دا پښتنه وکړه
خو نندارتونونه جوړوي څه دلته جوړم سل د دې ترڅنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا افغانۍ خپل مابین کې راشي او همغږي وکړي او دا کار په مقبولي خو دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منتیا وغه شي چې دا کتابونه واخیستل شي وپلورل شي او خلکو ته ورسیږي او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم مستات له خوا واخیستل شي او دا چې په ولایت په کتاب اما کتابونه په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله ثواب یې وایي چې نن درتون مناسب ځای غواړي
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کوي اما ساتو ځکه چې دلته کابل پونتون کې مکلا د کتابونو نن درتون بکیدلونو غورپی به چې ورکولې بیا هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستې هغه د غورپو چلته به کتابونه نو هغه مره په کتابونه نه خرڅې د څومره بچ د هغوی کرایه وه اوس خو دغه سې حالات دي خو مخکې وو ځینې نندارتونونه لکه د ګویتا انسټیټیوټ او په کلني جش ادبي جشن به لمانځه کله کله ولایتونو کې هلته به بیا نندارتونونه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه شکل لخپل لوري ده چې وکړي چې څو ځلې کتابونه لیلام کړل په تخفیف یې وپلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول په 2023 کال کې له افغانستان بهر هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډوډې شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې کله چې موږ د دې کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشل سره به لکه د دې شمې دا سوړ بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره هم د پیدا مصارف او هغه وخت کې چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی نه تاسو ته اسیاغه دا اکاونټ له لارې پیسې رالیږي نو دا چې دا ځینې ستونزې شته چې دا هواري سي ان شاء الله باندې نشي دا هم مشکل دا کار مو سره کېده
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږ هغه وخت د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله زیرک نصر
ټول مهمه دا چې کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کا کتاب د مطالعه لپاره عامه پوهاوی زیاتو سي ځینې اسانتیاوي را ومنست سي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ سي کوي هغه باید فعال سي او غوتنوي کتابونه باید او شافیږي یا نوې نوې اپډیټ کتابونه هلته ورسوي دولت هم نور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرسي مالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخه کې همکاري وشي او بل عامه په هوای زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې پرسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعه ته هڅول ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکا کمپاین باید زیات وسي
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي
بهترینه لار دا ده چې ولایتو کې هر ولایت کې پانتون د پانتونو ترڅنګ دلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونو ته هغه کتابونه واخیستل سي د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور بېرته وغوړېږي د پخوا په شان. او د دې ترڅنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل سي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ سي، او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ سي. دا ټول تاثیر کوي، بیا به بېرته هماغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ته بل حل لار هم ښکاري.
که یو خیریه موسسه خو مستات خو دا دی اکثره بندم شو، خو دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
که یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ شي، د دې په معنا کې د ناشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري، د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغو څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي، او په دې لار کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او لږ تر لږه د لسو کلو لپاره باید د مالیات په فرهنګي حوزه باید قطع شي، اتوان اخیستل شي، صفر شي. بل دی کتاب اخیستل دی دولت مخانه چې عامه کتابتونو ته باید دی کتابونه واخلي. بل دی عامه کتابتونو جوړول دی. افغانستان درې سوه اتن ولسوالۍ لري، لږ تر لږه په هر ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو، کتابتون ولرو، او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي په خپله کې، کوم قوانین دي په افغانستان کې، هغې ته باید درناوی وشي، او نړیوال ژمنې چې شوي د کاپي رایټ په حساب ته دا پانګونه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې وغوړې شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشي شي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي، خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوي د رڼاو په لور الوسوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د هرې زمانې ادبیات په خپل وخت کې نوي دي، او کله چې زمانه اوړي دې لیکنو ته یو شمېر ناقدان د پخواني ادب په سترګه ګوري. ګڼ کره کتونکي نوښت د زمان مرایي نه ګڼي. عالي آثار که زاړه هم شي، نوښت په خپل ځای وي، او برعکس اوسني شاعران هم که د پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نویو ادبیاتو کې نه شمېرل کېږي. په دې برخه کې یو شمېر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوی خبرې پکې شوې وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماخام دا غټ غټ ستوري، په ماخام دا غټ غټ ستوري، دلمر پری واته پلوري، په وار وار واړو ته ګورم، پوار وار واړو ته ګورم، ګوندی څوک یوه ته ګوري، پدا ستورو به نظر کړم، څو میشته د سترګو توري، سوړ سوړ باد یې را رسیږي، سوړ سوړ باد یې را رسیږي، چې په غرونو واوري اوري، هغه باد ته سینه نیسم، هغه باد ته سینه نیسم، چې د ونو پاڼې خوري، درست شپه هسی بیداریم، درسته شپه هسی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دبادا بل سوک نشتا بی دبادا بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریوته په لوري دي. لمر پریوتل د یو سفر انجام دی، خو شاعر انجام ته نه تسلیمی شي، ستوریو ته ګوري. ستوري د شبخت او هیلې سمبول دي. دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی. شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري، ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي، خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي. ګوندې څوک یوه ته ګوري. په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي. د سیمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سیمبولیک کلمات بیا بیا تکرارېږي، خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشي کېږي او شاعر ستوریو ته ګوري. خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري، دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري. د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي، په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده. د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي. تضاد دی، سینه ګرمه ده او باد یخ. په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده. د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سیمبول دی. خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري، خوځېدونکې پاڼه په سیمبول کې هیله ده. د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده، ستوري دي او تر مقته لږ مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم. شپه د مرګ سیمبول دی، انجام دی. د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي. څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي. که به میندو سا ورکوله، بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه. دلته د اپلاتون خبره چاته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي. کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي. نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مله کړي. د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی. شمال په غربي ادب کې د بدلون سیمبول دی چې تغییر راولي، او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري. امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسېږي. د ستر خوشحال د پورتني غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادی شي چې خپله د یو ډول خوشي معنا ورکوي. په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو. د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ، یوازیتوب په سیمبولیک ډول راغلی دی. په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی. کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله، او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي. خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي. د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی. تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي. که په معاصر غزل کې هم شاعره یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي، د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي، نو شعر ته نوی رنګ ورکوي. شاعر امینې فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري.
ژوند مې څه دی، 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 ژوند غروب غروب روان لمر پریواته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی روح مستا دیش قدام اسیر مرغ دی یو زما لهیل جور دی رو چلی بل می بل اور دو وطن پشنا زنگل دی دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دا افغان و لون و بخت چغر قویده دی درنا تا قدمونو خکالو نارم درنا دا قدمونو خکالو نارم ما تا طول جهان تیاره 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 دی لنیمگرو ارمانو بخن وارم لنیمگرو ارمانو بخن وارم سر میخه دخپل زلو پر زنگان دی فنا لوی خرون دی غم تا ریمی ولی فنا لوی خرون دی غم تا ریو نیولی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند غروب غروب روان بر پریوات دی
له شاعر امینې فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد ته مخه کو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی، خو دی ځینې شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خپروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوو شیبر سے، خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کرار کرار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې مانه چې دغه شعرونه چې مخته راځي مانه څه شی غواړي، فکر مې پې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بله شعر صاحب، کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپله پې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی. بیا به لګیا شوم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصری یا هم کرښې مې په خپل حال ساتلې او نور په شعر باندې مې کار کوو، نوې کرښې پکې زیاتېدلې، نوې جملې پکې زیاتېدلې، مصری زیاتېدلې، هغه مې ور زیاتول. او بیا زړه راته ویلي چې څه چې تا غوښتې دي اوس هغسې یوه خبره پکې راغلې ده او مانا خاندي. نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه په شعر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولی شي.
داس وخت راغلی دی چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځل ایډیټ کړی دی او بیا میاشتې میاشتې وروسته مو بیرته په هغه کې بیا بدلون راوستلی؟
او بالکل، مثلا ما خپل دریته څلور شیرونه دي خو په دې ورسته کلونه کې بیا دي عامه مختار غدي دي د ورکو خار په نامه یو شیر نو چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او غاتفي تورې چې دي خپل ځای کې مې دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شعر څخه هغه پکې نه دی خوندي شوی. لیکم چې دغه شعر مې پخوا کلونه کې یو ځل اصلاح کړی یو ځل اصلاح کړی او په فیسبوک کې خو دغه شاعرانو ته نه وم متوجه شوی. نو دغه شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت، یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوستو.
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته چې اوس په کومو سترګو ګورئ له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت شی دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګورئ؟
دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت کې چې دا شعر لیکلی و فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېدل، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخښي استاد نصرالله حافظ او استاد سلیم پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې، نو دوی به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه
کوو. لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاد زده کړی دی، یو وخت به یې د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډېر شریکول.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. ښاغلی نوري د امان الله خان د پاچاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ، د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخ ته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت اثر یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1952 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمي سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له د به نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې.
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب. دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او اوږدو شپو کې لوستل کېږي، خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند کرو سای ته څیرمه د میرخان کلي اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به دا ار نقل مطالعه کوو، بیا مې نوکره دغه ار یو نقل جلا جلا یاد کړی دی. ار نقل جلا جلا مې یاد کړی دی.
نو مولای ډیری وخت دغه کتاب نقلونه اچوي او سندریزي برخې په ترنم کې بولي.
کبابر د پکیر ګل، کبابر د پکیر ګل سر خو بابر د وای وای.
محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکري په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به یې خپلو عسکرو ملګرو ته نکلونه اچول.
مګر دا د هر کتاب چې ما به ویل ډېر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نکل جلا جلا وزن ده، جلا جلا ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مې ویل
کمر لیا جلات خان پولاد مرلیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشې ولو سجده وورنه ماتې بل به اکبر جانه ته به نکل کوم یو نکل سیار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته اچول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مارته چې به دې مرۍ واله شور مور شانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه، د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوک کې خو کارون نه و. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول. اچې هر نکل چې بیا راچو وغوښته هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود کتاب مې واخیست په غوه کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ یې ډېری د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډېری نکلونه اورېدلي، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزې برخې یې زړه راښکونکې بولي. نوموړی وایي له ښاغلي اکبر څخه یې د ملي هندارې ټول نکلونه په بیا بیا اورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه اخیستی دی.
زه چې ماشوم وم کلي کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب په مجموعن ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نکل اچوله موږ به ورته غوږ و، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مسرۍ چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې، خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالی پلمانزر کشی موسا زالی وای وای.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا آزادی رادیوی مجله په وروستیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوو. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می ډېرې اوښکې توی کړې د خاورې په لمنه، وطنه ولې خلق زی وطنه. غږ دې وکړ له پامیره، د هلمند د سین بهیره. غږ دې وکړ له پامیره.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوی کار پې کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوست وکړ وروسته د ډېر غمجن واقعیت چې شو په دشت بچی کې، او زه ډېر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود. او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړې، او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم. او اوس زه په هغه آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه یو حماسي آهنګ دی، وطني آهنګ دی، چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پا
پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه گران افغانستانه ډیرو زیات خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلی دي. څرنګه هغه شی دی باعث شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری وایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې، د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزای صاحب دی.
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگ و نام دے منشد جانان وطن واورم سلام دے گلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار گلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار
نه د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې د سرای لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بله سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډیره خوښه کړې ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پې کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څرنګه په دې بهر کې چې تاسو ژوند کوي، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځي او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښوي او که نورې؟
معلوم دار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي، او موسیقي شاید یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې هغوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخش ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوئ، تجربه کوئ چې دا سندره وایست؟
اقلا یو هفته خو کېږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض وخت بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او که نه؟
که الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده، اوسط پتاره اوسط پنځه دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر داده چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي، د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي، شاید یو هفته دو هفته. بعد
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ، ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي، هغوی به هم نه پیدا کیږي، مشکلات به وي.
نا دا خود دیر صحیح خبره ده، با خارج که دیر مشکل ده دا کار. او اوس چه دا طول جهان دنیا یا قریه شوه او د انټرنیټ په د لار ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
ډېر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډېره مننه.
جانان وطن واورا مسلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگو نام دے نمچے دے جانان وطن واورا مسلام دے کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار قندهار تو خایس بتا تمام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار هزار جات دے زد پزے غورا دے یو خاک غزنی دے برحیرات منار جام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کشیده بکن دوست جوان میتامه گله گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار گله گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی نوچ دی جانان وطن وارم سلام دی جانان وطن اور مسلام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا شما